ساعت 9 صبح است. رادیو آزادی رو روی امواج متوسط 1296 و 88.5 اف ام مشنوین. شنونده عزیز، پیش از اینکه بخشی از برنامه زیر آسمان کبوده که دیروز به طور مستقیم از رادیو آزادی پخش شده خدمتتون تقدیم کنیم، از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از فیض الله قرداش.
با سلام و صبح بخیر به همکارم و شنونده ها، توجه کنید به سرخط اخبار. روز گذشته پلیس 3 ماینگذار را از حومه شهر ولایت قندوز بازداشت کرده است. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما از سقوط تیاره نظامی این کشور در افغانستان ابراز تأثیر کرده است. پلیس پاکستان میگوید انفجار یک بم حداقل 16 تانکری را تخریب کرده که به نیروهای ناتو در افغانستان تیل انتقال میداد. و مقامات عراقی میگویند حداقل 3 تن در جریان فرار زندانیان از یک زندان در شهر هیله کشته شدند. مشروع اخبار. روز گذشته پلیس 3 ماینگذار را از حومه شهر ولایت قندوز بازداشت کرده است. جنرال سمیع الله قطره، قمندان امنیه ولایت قندوز، به رادیو آزادی گفت از نزد این 3 ماینگذار که بین سنین 20 تا 25 سال بودند، ماینهای ضد پرسنل، ضد وسایط، مرمیهای گرینوف و مقداری بارود نیز به دست آمده است. جنرال قطره گفت متهمین به جرم خود اعتراف نموده و تحقیق بیشتر در زمین ادامه دارد. 5 تن در ولایت کنر در نتیجه سرازیر شدن سیلاب کشته شدند. سرازیر شدن سیلاب به خانه های مردم و زمین های زراعتی در ولسوالی های وتپور و منوگی آسیب رسانده است. والی کنر سید فضل‌الله وحیدی به رادیو آزادی گفت 2 زن، 2 کودک و 1 مرد بزرگسال در میان کشته شده ها هستند. به گفته وی اجساد این افراد دریافت شدند. والی کنر گفت با خانواده های آسیب دیده از سیلاب تا حدی کمک شده است، اما گزارش ها میگویند مردم محل به کمک های بیشتر نیاز دارند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما از سقوط تیاره نظامی این کشور در افغانستان ابراز تأثیر کرده است. در این رویداد در ولسوالی سیدآباد میدان وردک 36 تن کشته شدند که 31 تن آنان سربازان نیروهای خاص آمریکایی و 7 تن دیگر سربازان افغان بودند. رئیس جمهور امریکا گفت این رویداد نشانه دیگری از قربانی های خارق العاده سربازان امریکایی و خانواده های آنان است. باراک اوباما همچنان از کشته شدن سربازان افغان در این رویداد ابراز تأثیر کرده است. از سوی دیگر منشی عمومی ناتو اندرس فوگ رسموسن هم دیروز با نشر اعلامیه گفت می خواهد در چنین لحظه غم‌انگیز یک بار دیگر با پشتیبانی ناتو از امریکایی ها، افغانان و حکومت های کشورهایشان تأکید کند. همچنان نیروهای ناتو در افغانستان با نشر اعلامیه این رویداد را تایید کردند. اما در اعلامیه ناتو گفته شده است که یکی از کشته شده های این رویداد یک ترجمان افغان بود. این بود اخبار داخل افغانستان. اخبار جهان را بعد از یک وقفه کوتاه تقدیم می کنم. ادامه اخبار. پلیس پاکستان میگوید انفجار یک بم حداقل 16 تانکری را تخریب کرده است که به نیروهای ناتو در افغانستان تیل انتقال میدادند. این تانکرها در محلی نزدیک شهر پشاور استاده بودند که بم انفجار کرد و تانکرهای تیل را نیز انفجار داد. گزارشی درباره تلفات این رویداد در دست نیست. در ادامه تلاش‌ها برای ممانعت از ورود تانکرهای تیل نیروهای ناتو به افغانستان، این تازه‌ترین رویداد از این نوع است. تا حال کسی مسئولیت این حمله را با عهده نگرفته، اما در گذشته طالبان گفتند که همچه عملات را به خاطر جلوگیری از اکمالات نیروهای خارجی انجام می‌دهند. اردوی ایالات متحده آمریکا میگوید که یکی از افراد عمده در قضیه بدرفتاری با زندانیان در زندان ابو غریب عراق از زندان رها شده است. چارلز گنر دیروز پس از 6.5 سال حبس از یک زندان نظامی امریکا رها شد. او به 10 سال حبس محکوم شده بود. گنر یک سرباز اردوی امریکا همراه با 6 پلیس نظامی این کشور به جرم بدرفتاری با زندانیان ابو غریب در سال 2004 مجرم شناخته شده بود. مقامات عراقی میگویند حداقل 3 تن در جریان فرار زندانیان از یک زندان در شهر هلق کشته شدند. سخنگوی وزارت عدلیه عراق حیدر سعدی دیروز گفت حداقل 5 تن دیگر در هنگام درگیری که بین زندانیان و محافظان زندان اواخر روز جمعه رخ داد زخمی شدند. هلق در 95 کیلومتری جنوب بغداد واقع است. سرمنشی سازمان ملل از بشارالاسد خواسته است تا حملات نظامی را بر ضد غیر نظامیان توقف دهد. سرمنشی سازمان ملل متحد بشارالاسد گفته است که وی نگران افزایش خشونت‌ها در سوریه می باشد و از اسد خواست تا استفاده از نیروی نظامی را بر ضد غیر نظامیان متوقف سازد. دفتر مطبوعاتی سازمان ملل در یک بیانیه گفته است که بانکیمون سرمنشی این سازمان و جامعه بین المللی از خشونت‌ها و رقم تلفات چند روز گذشته در سوریه نگرانی‌های شدیدشان را اظهار نمودند. در بیانیه گفته شده است که بانکیمون از ماها بدین سو تلاش نموده است تا با بشار الاسد گفتگو نماید، اما رئیس جمهور سوریه از این تقاضای وی امتناع ورزیده است. اخوان المسلمین که بزرگترین گروه سیاسی در مصر است، نخستین انتخابات آزاد داخلی خود را پس از برکناری حسنی مبارک از سمت ریاست جمهوری مصر برگزار کرد. پیش از برکناری حسنی مبارک فعالیت سیاسی اخوان المسلمین ممنوع بود و این گروه از سوی نیروهای امنیتی به طور متداوم سرکوب می شد. محمود غزالان سخنگوی حزب اخوان المسلمین گفت بیش از 100 عضو اداری پالیسی ساز این حزب 3 عضو جدید این گروه را انتخاب می کند. او گفت این انتخابات نشان می دهد که در مصر تغییر به وجود آمده است. و خبر آخر این که سفارت ایالات متحده آمریکا در کیف از مقامات اوکراینی خواسته است یولیا تیموشنکا صدر اعظم پیشین این کشور را که در جریان محاکمه بازداشت شد به طور فوری از قید رها کنند. در بیانیه نشر شده در صفحه اینترنتی سفارت آمریکا در کیف آمده است بازداشت تیموشنکا نگرانی جامعه جهانی را درباره تطبیق قوانین در اوکراین افزایش داده است. تیموشنکا در جریان محکمه‌اش به اتهام سوء استفاده از قدرت و جرم اهانت به محکمه بازداشت شد. یولیا تیموشنکا میگوید وی به خاطر آنکه رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ با وی دشمنی دارد محاکمه می شود. این بود اخبار داخل افغانستان و منطقه و جهان از رادیو آزادی.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنا و قدر منو آبریدون که زما اسمت ساروان و قدر حبیب سلامونه پدی ترشنه آسمان لاندی پروگرام که و منه نن په افغانستان کې د سولې په هلو ځلو خبرې کوو. تېره اونۍ د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو د مرستیال وزیرانو او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي درې اړخیزې خبرې په اسلام آباد کې وشوې. په دې خبرو کې د درو هیوادونو پوځي او استخباراتي چارواکو هم ګډون درلود. په افغانستان کې د سولې د پروسې په اړه د خبرو دا لړۍ له 2 میاشتو راهیسې پیل شوې او د اسلام آباد خبرې 4م پړاو. له دې سره موازي د سولې عالي شورا هم هڅه کوي چې د دولت وسلوال مخالفان خبرو ته راضي کړي. د دې شورا مقاماتو 2 ځلې ادعا کړې چې له طالبانو سره تماسونه نیولي. په ورستی ځل د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي عطاالله لودین وویل چې په نږدې وختونو کې به د دولت د وسلوالو مخالفانو له مشرانو سره مخامخ خبرې وکړي او په دې برخه کې تماسونه نیولي دي. خو له دې ډول ادعاو سره سره عملا خلک څه نه ویني. ځینې پوښتنې کوي چې که د سولې لور ته ګامونه اخیستل شوي بي ولې د جګړې اور نه سړی شي. ډېر افغانان وایي چې د سولې هلې ځلې د دوی لپاره ګونګې او ناڅرګندې دي. د همدې لپاره مو نن د سولې د عالي شورا غړی قاضی محمد امین وقاد همدارس د افغان ترکمنانو د شورا رئیس حاجی محمد امین قانی او د سیاسي چارو کارپو ډاکټر اکرم خپلواک دعوت کړی دي. او د غرض به د څو شیبو لپاره د بهرنیو چارو د وزارت ویندوی جانان موسازه هم د ټلیفون له لارې راسره وی چې د اسلام آباد د درې اړخیزې غونډې په باب معلومات راکړي.
بله، قسمی که شما گفتین، ما هم به شنونده عزیز رادیو آزادی یادآور میشم که امروز در برنامه زیر آسمان کبوت نشست های سه جانبه افغانستان، پاکستان، ایالات متحده آمریکا و نتایج این نشست ها را به بررسی میگیریم. خب نخست میریم از حاجی محمد امین قانع، رئیس شورای ترکمنهای افغانستان، از در ارتباط با تلاش های صلح میخواهیم از اینا بشنویم. قسمی که شنونده عزیز در جریان هستین، شوراها و جرگاهای قومی هم نقش خود به نوبه خود در ارتباط به برقراری صلح و ثبات در افغانستان بازی میکنن و تلاش های را سر دست گرفتن. قانع صاحب، نظر شما چیز در این مورد؟
همه اقوام و همه نهادها تاثیرات خاص خود در قبال مسئله آوردن صلح در افغانستان خواهند داشت. من جمله ما هم به نمایندگی از ترکمنای افغانستان آنچه که در حد و توان همه ملت صلح دوست و وطن پرور که هیچگاه با دیگر اقوام درگیر نبودن، همیشه در صلح و همزیستی زندگی کردن، آنچه که در توان داریم، نقشی که برای ما از طرف جانبین درگیر و مجامی بین المللی داده شوه دریغ نخواد کردیم.
حاجی صاحب، آیا تاسی څخه ترس پوری غوښتل شوي دي چې تاسی رامخ کې شئ او د سولې او راوستلو په برخه کې مثلا د منځګړتوب رول ولوبوئ؟ آیا ترس پوری دولتي مقاماتو یا د سولې د عالي شورا لخوا تاسو ته بلنه درکړل شوې ده؟ وکنه
نه خیر، تا حال هیچ مرجعی برای ما مراجعه نکرده و از ما اینچنین تقاضا را به عمل نآورد.
او تاسی پخپله هم ترس پوری عملا په دې برخه کې اقدام نده کړی؟
همین شورایی که فعلا تاسیس کردیم تقریبا یک بیست روز میشه و ما در حال تشکیل، در حال ساختن دفتر و تشکیلات خود هستیم و فارغ نشدیم از کارهای داخلی خود ما، از کارهای که بتانیم وسیع‌تر قدم بگذاریم و بر ما از امکاناتی که لازم است و امکانات فعلا ما در اختیار نداریم.
وقت صاحب، کتاسی دی سولی دی عالی شورا دی حلو زلو پا بارا که یو چه رناوه چه وی دی شورا مرسیال مولوی صاحب لودین ویلی و پا ورستوی ورزو که چه دوی نشدشی ویدی چه دی طالبان و لمشان و سر خبری و که هر چه مده پاس دغسی خبری کیجی بیا اغا وری کشی او دغا نشدی وقت ایچ وقت روان رسید و ایچ وقت لند نشو.
خدای دو کش دغا وقت هم را ورسیگی صلح د افغانی ټولنې د نارینه، خزینه، ماشومانو او د نورو موجوداتو ضرورت دی. په سیاست کې ضرورت دی، په معیشت کې ضرورت دی، په معاشره کې ضرورت دی. نو ډېر لپاره هلې ځلې کېږي او دا یو واحد چې ادرس ترې تشکیل شوی دی د افغانستان د ملت نمایندګانو په رایه باندې او کار هم پیل شوی دی او څه پرمختګونه هم شوي دي. من به اول په دې خبره حساب وکړو چې د افغانستان په داخل کې د سولې ملاتړ دا یو ملي پروسه ده، دا شته ده. دا یو او تاسې ګورئ چې ګڼو ولایاتو کې یو شمېر مصالح مخالفین وسلې دولت سره ملګري کېږي، د هغوی امنیت او معیشت هم تامینېږي، خوشحاله هم وي او دغه مزاحمتونه په محلي سطحو باندې کمیږي او ورته د بیا رغونې کارونه هم پیل کېږي. دویمه مسله په سیمه ییز صحت کې د ګاونډي هیوادونو چې په راس کې پاکستان بیا ایران هم ویلی شو، یعنی هغه خو په دې سطحه د سولې سره خپله موافقه ښودلې ده چې د ایران، افغانستان رئیس جمهور او د پاکستان صدراعظم د ملکي او نظامي مسؤلینو په اشتراک د دې سولې پروسه پر مخ بیایي. دارنګه په سیمه کې هم د هیوادونو لکه ترکیه او نور هیوادونو مرسته شته ده. د امریکا او د ناټو حمایت او د یونما او ملل متحد دا مسئله، دغه زمینه سازی هم یو ضرورت و ضرورت ده.
جانب افغانستان و پاکستان هم در تازه ترین موردی که صورت گرفت در دوشان گفتند که بدون حمایت پاکستان پروسه صلح در افغانستان عملی شده نمیتونه، یعنی پاکستان میتونه که در آوردن رهبران طالبان به میز مذاکره کمک کنه. در این مورد نظر شما چیست؟
بله، دا خبر همیشه په درې جانبه کانفرنسونو کې چې دا درې جانبه کانفرنسونه ما هنګه هم د درې ځای لرو، یو د جمهور رئیسانو په سطح ترکیه افغانستان پاکستان، بیا د جمهور رئیسانو په سطح ایران پاکستان افغانستان، بیا درې جانبه کانفرنس د ایران امریکا پاکستان. نو دا درې جانبه کانفرنسونه چې په درې مسلسونو کې روان دي، د هر یو دغه سفارش شته دی. زه فکر کوم چې د پاکستان استراتیجي او پالیسي دا دې اړخ ته راوګرځي او هغه امتیازات یا هغه ضرورتونه یا مجبوریتونه چې دوی دې ته هڅوي چې دغسې یو شارت لین تقویه کړي یا ایجاد کړي یا د هغه سره هماهنګ اوسېږي، دا نه بهتره ده چې هغوی د نړیوالو سره د دنیا سره خپل روابط په سوله او تفاهم او د انکشاف په مسلو باندې تمرکز ورکړي؟ او افغانستان خو د دې ته ضرورت لري، دې ته احتیاج لري چې موږ سوله او تفاهم ولرو. او د افغانستان انکشاف یوازې نړیوالو څنګه مطلوب نه دی، او موږ هم دا نه وایو چې څه منظرمه ټوله زما، موږ یوازې دغه انکشافي پروژې او انکشافي دا مسله د پاکستان ته انتقال شي. پاکستان نه موږ نه ډېر د تروریزم ښکار دی.
پس از همې امتیازاتی که به پاکستان داده شده و پس از این تماسایی که با پاکستان مکررن صورت گرفته، در آخرین دیداری که با پاکستان صورت گرفته در این مورد و آخرین تعهدی که از طرف پاکستان سپرده شده در زمینه صلح در افغانستان، شما از این چه راضی هستین؟
درست است خواهم این مسئله انشالله به مرحله میرسه. یک تعهد به سطح مسئولین هر دو دولت و در هر دو جای، اولا در افغانستان در ماه مارس اپریل و بعدا به سفر رئیس جمهور در پاکستان، یعنی تمرکز یافته و اعلان شده و دنیا دیده. کاری نیست که ندیده گرفته شده پیش ملت و پیش کشورهای جهان. این کار حتما سرش محاسبه میشه و ملاقات های درست دوم یو دامو نقشه و پلان بود که به سطح وزارت خارجه و معینانشان و سفیرانشان در دو کشور این مذاکرات تخنیکی یعنی صورت میگیره و فعالیت های تخنیکی مذاکرات تخنیکی تدریجا به همین مرحله میرسه که راپورش به هر دو هسته مسئول دو دولت که وجه صدر اعظم و وزارت دفاع و داخله و خارجه و دریجه رئیس جمهور و وزارت های مربوطه و راپورشان داده شوه و زمین سازی شوه، که این هنوز قطع نشده، این دیده گرفته نشده، این ادامه داره. کاری که ادامه داره بالاخره امو نقطه مطلوب اون دو به دست میاد.
بله شکر ډیر مننه. د سیاسي چارو کارپور ډاکټر اکرم خپلواک هم تشریف راول. خپلواک صاحب تاسو هم مرکلای وایو. خپلواک صاحب د سولې عالی شورا هلی ځلې کې به چې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره تماس ونیسي او خبرې وکړي او همیشه وعده هم ورکوي چې دوی نږدې شوي دي. لبل خو د افغانستان، امریکا او پاکستان د درې اړخیزې غونډې کې چې روسي هم په اسلام آباد کې وشوه، دوی هم هیله لري او چې سوله به راولي په افغانستان کې د سولې د پروسې ملاتړ څرګندوي. لیکن خلق وای چې عملاً دوی چی نیوینی؟ دوی اتا ده هم وای چې د دې سولې پروسه په مجموع کې ورته ګونګه ده. تاسو څه وایست؟
واقعاً هم چې عام ولس او خلق په ډیر یو بحرانی حالات کې دي او حالات ورته ډیر مبهم دي. هغه په دې معنی چې لوی خو د سولې مذاکرات روان دي او لبلې خو امنیتی وضعیت په افغانستان کې ورځ تر بلې په خرابېدو ده. او د سولې د عالي شورا هغه ښکاره دستاورد هغه هم نه تر سترګو کې، که څه هم سوله په افغانستان کې راتګ د یوې ورځې دوو ورځو کار نه ده او دا یو زیات وخت اړتیا لري تر څو پورې چې د اعتماد فضا رامنځته سي او د اعتماد فضا د رامنځته کېدو نه وروسته عملي لارو چارو باندې کار وسي. خو که په مجموع کې فکر روسی چې 2011 کال د افغانستان لپاره په حامل سوی یو ټاکونکو کال دا، او په دې کال کې ټول اړخونه کوشش کوي تر څو پوري چې خپل مقاصد ته ورسیږي. متاسفانه د سولې پر اوستو کې دوه افغاني اړخونه چې هغه د افغانستان دولت او د وسلوال مخالفین چې حزب اسلامي جماعت د طالبانو تحریک ته دواړو تر اوسه پوري مشخص دریزونه هغه دریزونه چې ثابت دریزونه وي او د اعتماد فضا رامنځته کی نه دي توانېدلی. هغه په دې معنی چې طالبان تر اوسه پورې دغه درجه نه ده معلوم چې دوی د حکومت سره مذاکرات غواړي که نه غواړي، که مذاکرات غواړي په کومو شرایطو غواړي، آیا د دې حکومت سره یو ځای کېدل غواړي، آیا د نوي انتخاباتو په لور ځي، آیا د یو بل حکومت جوړېدل غواړي، آیا دا حکومت نه مني. دا ټول هغه خبرې دي چې تر اوسه پورې دوی د یو کله چې دوی د ځان ته د یو سیاسي قوت په توګه ځان تسلیموي او دنیا نه همدا غواړي. مهمه خبره داره چې دغه دریز واضح کې تر څو چې دغه دریز له مخې افغانان او هم د افغانستان دولت تصمیم ونیسي. له بلې خوا د افغانستان دولت هم تر اوسه پورې مشخص دریز د سولې د راوستلو لپاره چې له ټولو نه مهم ده هغه نه درامنځته کړی. آیا مذاکرات په دغه طریقه چې روان دي چې په مبهم حالات کې دي، مخالفین د راسي، مخالفین د تسلیم سي، اړ دي لپاره اینده څه پروګرام شته، دا به په څه طریقه حمایه کیږي، د دوی راتلونکی به په څه ډول وي، په حکومت کې اساسي تغیرات راځي نه راځي، دا ټول هغه خبرې دي چې د سولې پر راوستلو باندې تاثیرات کوي. یعنی که چیرته دغه دواړه افغاني اړخونه تمایلاتونه کوي او یو ثابت دریز پیدا نه کړي، بیرونی اړخونه به کوشش کوي چې د خپل اهدافو د رسیدو لپاره له دغه مبهم حالت څخه ګټه پورته کړي. نو مهم اول دا چې افغانان هم په داسې یو حالات کې قرار لري چې دواړه اړخونه تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې په واقعي توګه خپل ثابت دریځونه باندې د مذاکراتو مخ ته لاړ شي. کله چې ثابت دریځ نه وي، اعتماد نه رامنځته کیږي، د اعتماد فضا نه رامنځته کیږي، او کله چې د اعتماد فضا نه وي نو په هیڅ صورت باندې مذاکرات کامیابي حالت نه شي رسیدلی. یو شی چې موږ د په دې باندې مطمئن اوسو او په تیر تاریخ هم ثابته کړې ده، درس کلو هم ثابته کړې ده چې زموږ امسایه هم دغسې یو سوله نه غواړي چې په هغه کې د یو باثبات افغانستان راتلونکی نغښتی وي، یا داسې یو سوله چې په هغه کې د افغانستان د مرکزی حکومت پایگاوی ټینګ وي، ځکه دوی د خپلو اهدافو لپاره کار کوي.
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نه کوي، ځکه چې دا پروګرام ترون مازیګر په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبرې شي.
وقت صاحب تاسو څومره باور لري مخکنی اوریدونکو سردار محمد هم دی او ما سلطانی هلو زلو ته اشاره کوله، دیغه خبرو ته اشاره کوله، ځین خلک په شک کې، ځین خلک وایي چې غیر د تماسونه ول شي و دې کتل شي چې واقعا هم هغه له ملا عمر سره خبرې کړي دی او کې نه دی کړي.
نو حنا سلطانی سره په خپل دنه ځاګه سټیج ته راوځي د ولسی جرګې د نماینده د غړي په حیث، بیا ملا عبدالبصیر هم سره په یو کانفرنس کې اوسیږي، ده د جمهور رئیس سره خپل اعتراف کړی چې ما څو ځله د افغانستان جمهور رئیس ملاقات کړی او دا مسله مې ورسره تویلې ده، او بیا دې کې تګ راتګ شوی دی او ما د هغه خط راوړی دی، بیا خط باندې د ته سروې او بحث شوی دی، هغه فارسي و او هغه چې د ملا صاحب ملګرو لیدلی دی د هغه خط نه و د هغه امضا نه وه. دا حنا سلطانی جذبات او احساسات او دا خبره بیخي به خپل ځای، خو دا کومه طرحه چې دی وایي چې ملا صاحب یو سلو پنځوس کیلومترۍ کې زما سره یو ځای کې څادر مې واچوه شپه، بیا بله ورځ ما خپله به اورېده په رادیو ازادي کې چې هغه وایي چې هغه د دولسو نفرو سره په کابل کې دی. نو دا داسې خبرې دي چې دا دولسو نفرو سره په کابل کې دی، خو کابل خلک مهمانخانې لري، امنیت دی، ریاست دولت دی، دغه مهرباني وکړه، دا تماس قایم کړه. نو دې کې به څه مشکل دی چې دولت دینه انکاری دی چې هغه کابل کې دی او دا ورسره نه ګوري؟ ان تخنیکي مشکلات په دې خبره کې نه لیدل کیږي. ملا صاحب هغه وخت کې چې کابل کې دوی حکومت او کابل ته ثبوت نه لري چې راغلی، نو اوس وختو کې ملا صاحب څنګه دولسو کسانو سره په کابل کې دی او د امنیت ته نظر نه پټتی، د حکومت نه پټتی، ناټو امریکا نه پټتی، بیا حکومت نه انکاری دی، دومره د حکومت مورال کمزوری دی، اراده ضعیفه ده. نو دا خبرې داسې شکر باندې ابخور کوي چې یو قسم تخنیکی مشکلات په دې خبرو کې شته دی. په هر صورت باندې که دا خبرې زیاته رسېدلې وي، نو ده خپل ویل چې ما څو ځلې د رئیس جمهور سره ملاقات کړی دی، نو دره چاره جذبه پیدا شوې ده. اوس دا انعکاس په دې شکل باندې کوي چې فشار په رئیس جمهور او حکومت باندې راوړي چې دا درسته طریقه نه ده. دیر پاره وی او د پاکستان د افغانستان حالات کې جوړ شي پاکستان وازینه هوا د چاغه اقتصادي چرند د افغانستان بدیل د پاکستان لپاره نه لري او پاکستان بدیل د افغانستان لپاره نه لري نو که زمونږ حالات سم شي د پاکستان مفاد به دو چند شي ان د سنه چاغه zarar مومي من به خپل اکمالات د کم زنه کو د شمالي هوادون نه اېڅ کنه کیږي د غرب نه وکول نه کیږي هغه چې پاکستان سره دی هغه پاکستان سره دی هغه چې موږ ضرورت ترو نو پاکستان د موږ د حالات په سمون کې د غوی اقتصادي منافع زمنګ اقتصادي منافع د زوچندکی یو غوی کې درې سي چې د مدنیاتو پروسس کې او د مدنیاتو په کشف او استخراج کې هم یعنی حضور پیدا کې د سنور پروژې دي
مشر مخکې په دې خبرونه کې ویل چې د افغانستان پاکستان او امریکا د ریاخي ځخونډه په اسلام آباد کې وشوه او په دې غونډه کې ټینګار وشو چې د پاکستان له همکاري پرته په افغانستان کې سوله نشي راتلی او پاکستان کولای شي چې د دولت له وسلوالو د افغانستان د دولت وسلوال مخالفانو سره تماس ونیسي او غوی خبرو ته راځي کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویندوی جانان موسازی ټلیفون لاري را سره ده موسازی سب کته سي د دغه درې اخیز غونډي د خبرو په ارتباط او څن نور معلومات زموږ اوریدونکو سره شریک کړي چې بیا په هغه اساس تر نه پوښتنه وکړو
د درې اخیز غونډه د افغانستان پاکستان او متحده ایالاتو ترمنځ تقریبا څلور میاشتې مخکې رامنځته شو دا د څلورم غونډه په اسلام آباد کې لومړی غونډه هم په اسلام آباد کې وه او دوهم او درېیم غونډې په کابل کې وې زموږ په باور باندې او د درې واړو اړخونو په باور باندې د درې اړخیزه غونډه دغه محوري ګروپ د درې واړو هیوادونو دپاره د مشورو همکاریو او همزار همغږیو د لا نږدې کولو او د لا ښه کولو دپاره یو ډېر مهم میکانیزم ده په دې باندې ټولو همغږي شته ده او زموږ په باور باندې به د تېرو څلورو غونډو کې په هغه مسایلو باندې چې باید وضاحتونه رامنځته شوي وو بعضې هغه مسایل چې یا ګونګ وو او یا د بعضې ګډونوالو دپاره ګونګ وو هغه روښانه شوي دي او اوس د دې مرحله را رسېدلې ده چې باید ټول اړخونه هغه عملي اقدامات ترسره کړي چې پایله یې عملي لاسته راوړنې وي
موسازی صاحب کدام مسائل گنگ بود که پیش از این روشن نبود و در این جلسات بر شما روشن شد
مسائل تر مثال یکی از موضوعاتی که یادآوری می شدی بود که کی مذاکرات می تانه شامل شوه از جانب مخالفین مسئله یا طالبا و یا کسی از این امکان مصالحه و مذاکرات بیرون قرار داده شده یا نشده از طرف جمهوری اسلامی افغانستان البته موقف ما از ابتدا خیلی روشن بود که هر مخالف هر کسی که فعلا مصالحانه علیه دولت افغانستان مخالفت میکنه آماده باشه به پروسه مذاکره به مصالحه دولت افغانستان آماده است به اونا مذاکره بکنه در مورد موقف ایالات متحده آمریکا سوالاتی وجود داشت و البته قسمی که به شما معلوم است و یک سال گذشته هم افغانستان تقریبا تنها بود در تاکید بالای ضرورت رای حل سیاسی
موسسه سبستاس منظور داره چه پخوا امریکا مخالفت در لود و افغانستان دریز وازی و یعنی افغانستان غشتل طول و طالبان و سره هر چاسی سره چه مخالفت که و اسلوال مخالفت که ویلی غو سره روغ جوره و که لیکن امریکا خند و لیکن اوس هم دی طالبان و اصلی مشران پا طور لس که شامل دی کل چه اوغوی پا طور لس که شامل بی اوغوی با چنگ خبری که بی؟
د افغانستان دولت اقدامات کړي دي دا چې د ملګرو ملتونو د تاجراتو لیست پخوا چې یو و اوس دوه لیستونه جوړ شوي دي یو د القاعده لپاره او یو د طالبانو لپاره دا خپله یو پرمختګ ده بل دا چې یو شمېر د طالبانو پخواني چارواکي چې په دغه لیست کې د دوی نومونه وو د هغو نومونه د لیست نه د افغانستان دولت غوښتنې په اساس باندې او د هغو اسنادو په اساس باندې چې د افغانستان دولت ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي وو لیسنه وشتل شوی دی او بل موضوع دا چې سوله خو له یوې ورځې خبره نه ده سوله خبره ده مذاکرات خبره ده د یوې اونۍ د یوې میاشتې خبره نه ده دا وخت نیسي ولې زموږ باور دا ده چې باید پایلې دغه اوس وشي
بله موسازی صاحب موین وزارت خارجه افغانستان در این گفتگوهای سه جانبه اشتراک داشت اونا گفت پاکستان میتونه رهبرای طالبان را تشویق کنن که به میز مذاکره حاضر شوند پاکستان در این ارتباط به افغانستان و امریکا چی وعده سپرده؟
در رابطه با این که پاکستان تا چی اندازه مهم است در تحقق پروسه مصالحه ملی افغانستان پروسه صلح افغانستان شکی نیست که ما به نقش پاکستان به نظر اهمیت منگریم. باور ما است که پاکستان نقش کلیدی را دارد، خواستن در مورد ایجاد تماس یا تسهیل تماس بین دولت افغانستان و رهبری ارشد طالبان و ایرا در کل با این در رابطه با ضرورت همین امر تسهیل تماس با رهبران ارشد طالبان کدام مخالفت یا کدام سوالی وجود ندارد. اما موضوع اساسی که ما روش تاکید میکنیم است که باید همه اقدامات عملی که میتونه منتج شود به ایجاد تماس مستقیم و آغاز مذاکرات باید هر چه زودتر صورت بگیره. و هم در نشست سه جانبه روی ازی تاکید شد در جریان صحبت ها و مذاکرات و هم قسمت شما اشاره کردیم در کنفرانس خبری که در معین سیاسی وزارت امور خارجه جناب آقای جاویدلودین اشتراک کردن و به این نقطه اشاره کردن، ما هم یادآوری کردیم، ما هم تاکید کردیم و موقف فعلی ما هم همین است که باید از ایتی صحبت و مذاکرات در یک در کارشوب یعنی میکانیزم بسیار مثبت و مؤثر سه جانبه ما یک قدم پیشتر بریم و داخل اقدامات شویم که او بتونه ما را به هدف صلح و امنیت در افغانستان نزدیکتر بسازد.
حاجی صاحب محمد امین قانه، میخواهیم از شما در ارتباط با میشنونده ما آقای صدیقی که از مزار شریف تماس گرفتن، اینا گفتن که پاکستان بنابر برخی از ملحوظات اقتصادی و امتیازات اقتصادی که از بخاطر در صورتی که در افغانستان نزاع و تنش جریان داشته باشه، پاکستان میتونه این امتیازات اقتصادی رو در دست داشته باشه. میخوایم نظر شما رو هم در این ارتباط بشنویم.
یقینا منافع پاکستان در افغانستان نسبت به دیگر کشورهای همسایه نهایت بیشتر است. امروز افغانستان بنابر سیده جنگ در یک وضعیت قرار داره که یک کشور مصرفی است. یکی دوم، افغانستان یک کشور محط به خشکی است که زیادتر رای تدارکاتی آن از طریق بحر است، از رای پاکستان صورت میگیره. دو، از این طریق معایده هنگفتی به پاکستان به دست میه. سوم شمی که اگر در افغانستان ثبات تامین شوه، فابریکات ایجاد شوه، سرمایه گذاری شوه، در او حالت منافعی که امروز پاکستان داره در او وقت نخواهد داشت در افغانستان. چرا افغانستان به طرف خودکفایی خواهد رفت؟ بنابراین پاکستان فکر نمیکنم که صادقانه در تامین صلح در افغانستان هنوز هم قدم گذاشته باشه.
خپلواک سه پمدی برخه که ستاسو نظر سره په دنیا کې اوس هغه نظر تاسو مخکیم لکه اشاره ورته وکړه، هغه نظر اوس ختم شوی دی چې دیو گاونډي کمزورولو کې په خواچ خیر لټاو وس، بلکې چې یو گاونډي څومره اقتصادي نظر شي د ثبات شي یو غمر دی د هم په ګټه ده. لکه اروپا یو مثال ده، کوم هیوا چې دلته کمزورې وي د نور ور سره مرسته کوي، ځکه چې کمزورې شي اقتصادي خراب شي بل دي نور څاخسته نه شي. هم دا اوس هم په دې وروسته لدی چې د طالبانو رژیم بړنګ شوی دی په افغانستان کې، له پاکستان د افغانستان واردات څو سو چند زیات شوی دی، هم د غرازی له ایران څخه زیات شوی دی، ځکه چې اقتصاد شسو یو څه پیسې راغلی نو خلک خرید کولی شي. ستاسو نظر څه دی؟
متاسفانه دغه سیمه یو پیړۍ وروسته په هغو مسایلو باندې اخته ده، او هغه څه چې په نورې نړۍ کې لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه، حتی سرحدات له منځه تللي دي او مشترک پولي واحد یې رامنځته کړی ده، او یوه عزه ټولو ممالکو ته کار کوي، او په دې باندې ټول پوهېږي چې د یو هیواد فقر او ضعیفي په نورو هیوادونو باندې فوقالعاده تاثیر کوي. متاسفانه په دغه سیمه کې اوس هم سیاستوال او استخبارات تکړی په همدې فکر کې دي چې د خپل منافعو د ساتلو لپاره او یاد اروپایي او لویدیزو ممالکو څخه د ګټه اخیستلو لپاره خپل ځایګه نسبتا نورو ته قوي کې ترسو پوري چې هغه امتیازات د نورو څخه دی واخلي. د دې په ځای چې په دې باندې فکر وکړي چې د خپل سیمې په ثبات پراوستلو کې د غسیمه په اقتصادي لحاظ څومره پرمختګ کولای شي، د ته هیڅ فکر نه شوی. هغه امکانات او هغه فرصتونه چې په اقتصادي ملي حز په دغه سیمه کې چې د مرکزی او جنوبی اسیا د وسل نقطه ده او ډیر بروخان راتلونکي لري دغه مملکو تر اوسه پورې فکر نه کړی. زه په دې مطمئن یم کډغه اساس ته فکر وسی او یو ډول تغییر په خوانو استراتیجی کې راسي. مطمئن یم چې موږ بیا ضرورت د اروپا او امریکا مرسته پیدا نه کو بلکې د هغو هوادو زیات سرمایه گذاری به دغه سیمه په پرمختګ کې وسی. اساسي مشکل هم دلته ده چې لیوی خو د هند او د پاکستان منازعات او مشکلات چې پراته دي، بلې خو د افغانستان او د پاکستان او ایران هم د دې سیمه کې د خپل مقاصد لپاره کوي، هغه نورو کړو هم ترې کوي استفاده کړي ده او دغه مازلې په دې کې راوصله ده چې ټول کوشش کوي چې خپل ګټې د نورو په تخریب کې ولټوي. پاکستان هم لکه مخکې دوستانو ویل چې اساسي مقصد یې همدار چې د یو قوي افغانستان رامنځته کېدل یا د یو داسې افغانستان رامنځته کېدل چې د دوی ستراتیژیک انډول ونه ساتي او یا د دوی سره په ټولو مسایلو کې د سیمه کې همکاري ونه کړي هیڅ وخت نه غواړي.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی
اردوغان که آمدیم مشکلی خیلی
شفافیت مثلا ورزی شده نظام
یا هم ده طول ملت نه سلاخ
صحبت با کارشناسان و اهل نظر
پل نظر بیام پل نظر و ایمانگم
جواب به سوالات همه در رادیو آزادی.
رادیو آزادی.
شرمنده عزیز، در برنامه امروز از زیرآسمان کابل در ارتباط با تلاش‌های صلح در افغانستان و همچنان نشست‌های سه‌جانبه‌ای که میان افغانستان، آمریکا و پاکستان صورت گرفته و در آن در ارتباط با تلاش‌های صلح در افغانستان تاکید شده صحبت می‌کنیم. بفرمایید با رادیو آزادی صحبت کنید.
جناب دهنسا سلام به شما و سلام به تمام مهمانان و شنوندگان خوب رادیو آزادی.
سلامت باشین. سپاس تشکر. بفرمایید.
من یک سوال دارم که اصول با کدام طالبا، اصلا طالبای میان روی عرق نشین که در پالوی آقای کرده هستن، ویدا طالبایی که جزی از پیکر اردوی پاکستان هستن و جزی از آیسای پاکستان هستن و در افغانستان امو 10 سال میشود که ترور و وحشت دارن، آیا اصول با کدام یکی از گروه ها میتونه باشه؟ این سوال دومی که آیا حقیقتاً با سلی طالبان میشه که جلو این ترور وحشت و جنگجار افغانستان گرفت، آیا میشه بمب‌های کنار جاده دیگه توقف پیدا کنن، آیا میشه قتل‌های زنجیره‌ای دیگه صورت نگیره؟ اگر همه حوادث بستگی به سلی طالبان داره، درست ما سلی میپذیریم در صورتی که سلی طالبان نتانه که جلوی قتل های زنجیره‌ای بگیره، جلوی بمب های کنار جاده بگیره، پس با سلی با طالبان دیگه مفهومی نداره.
سلامت باشین، تشکر.
زن معرفی که آزادی رادیو
دا سونه کومه پروسه دی دغه نه دا اوس که دغه خلک هغه ځلې کوي او دا کله اسلام آباد ته منډي وي کله بل ځای ته منډي وي، که دغه خلک هغه وخت د شروع کې چې دغه د دغه حکومت تاداوي شو در کېده، دغه هم دغه وخت کې د اسد قدرت چې خلک دغه دغه پاکستان په خوښولې د حکومت نه جوړه او چې اوس ورته بدي اخیستل کېږي چې تر هغه من سره د طالبانو لپاره حکومت جوړ کړو من سره سوله راوله.
ډېره مننه له تاسو څخه. بل اوریدونکو له روزن معرفي کې آزادي رادیو.
بل رحماني هم د بغلان ولایت سیدن سروان صاحب خبر را شید دا سولا پا دا وطنی شرایطو که پیلی حالاتو که دا خواستان دا طالبان ایس پا گتنه دا زکر چه دولت ترسو چه دولت دوی دا یو رور پا حیث او دا یو مسلمان رور پا حیث دوی ونمانی سولا نسی که دلائی.
وقت صاحب اکثر دیری پشتنی تاسی تا متوجه وی مثلا یو ویل چه طالبان خلق وشنی نو چنگل دوی سرسوله وشی، نو که داسی وی چه اغیم وجنو تا دوام ورکوی او لبل خواهر سرسوله ونشی نو هم دقا وجنی خوب دوام پیدا کوی.
بله، مشخصا سوال شنونده ما از المان بود، تونا گفتن که خب هر روز طالبا یک هر کس خرد و بزرگ به نام امکار با دولت میکشن، آیا با اونا شما صلح میکنین؟
بله، خواه نمی مسائل است که کشتار بی‌رحمانه و غیر منتظره که موقعیتش و زمانش هیچ قبلا پیش بینی نمیشه، در مارکت صورت میگیره، در مسجد واقع میشه، در موترای مسافربری به میتر حوادث روبرو میشه. معنا و مفهوم صلح ایست که همی جیران قطع شوه و از تکرار جیران، از تداوم جیران، از تقویت جیران که منتج به تباهی و مردم افغانستان می شود همی قطع شود همی جریان هیچ نیست که جریان تداوم پیدا کنه و ما جریانش هم گرفتن تانیم و بدیلش ها که صلح هست ورم برا نیندازیم این خود کار خوب نیست اونا که خیلی متضرر شده حق و جانب است که همیتونه که حسن عمل داشته باشه اما اگه تکرار می شود همی تضررش بالا میره اگه جلوش گرفته شود همی مسئولیت دولت هم است و تقاضای ملت هم است و جامعه جهانی به میره میتونه ما همکار است
نومانی سب بله فلسطین سره چه دی افغانستان مسئله ارتباط ورکه و سره
دا خود دیر فرق لری فلسطین فرق لری دا خود طالب خاندارم دست اسلام د دایری نمغ نشو استره او د افغانستان ملت هم د اسلام د دایری نمغ نشو استره د افغانستان دولت هم نشو استره د ګرځې سب ډیر په دې ملامت ده چې حادثه وشي به حادثه کې ده تاثیر او تعصب مخه یو به وي چې موږ د طالبان ورون سره نګه کړو د ورور واجه هم طالبان ورونه ویل د مسجد کې چې تاریخی مسجد د کندهار او د مولانو مشر په کې وفات شو بیچاره هغه ته نن دا په دې ملامت ده چې د طالبان ورونه مين رحماني سب موږ خو د ورونه ورونه وای په ورونه مانخ خیز بنگه خلو و چشوا که ورون ورطنه و بیا صلح نرازی لکه در قرآن کریم خبره در جنه من اینون اخواتون توک جده ایمان خواهنه روروری قایمه ده او که ورون وایون پا دیم اگر دیر خرک ملامت کبی چا اگوی مرگ جوب لکه بی رحمانه او تاسی ورد ورون وی نو آقا خرد چه مرگ جوب لکه شوی بی نو آقا هم حق به جانیم دی کنه چه ملی داری زخمین داری کورانهی تباشی نو دی خرک تورونه وی چه پا مای دا حالت راوسته ده نو پار صورت بانی منگ دا پروسین ناس نخورو ترسو چه دا مساره با انشاءالله دا تغییرات با دهقانان یا مطل ده وی غنم نه همیش که نه پخیگی نه هرازو که پخیگی یا تغییر برازی دا اوش ترسیدر شاد جریان ده دا شاد جریان با نیوزکی گی یا با طالبان دا سور لارخ پله یا با دا قوت دلاسه ورکی
بله وقت سب از یک شنونده ما سوال کردن که شما با کدام طالب اصول میکنه آیا تشخیص دادین چرا گفتم چا طالبان هم در چند گروه چند دسته است
اخرا ما فهمیدیم که همو شبکه نظامی در اوج پاکستان قرار میکنه و چیزای که استرای نو برشان که چه ده که قتل های زنجیری این قتل های زنجیری بنا بر می موجودیت نیروی مخالف مصالح افغانی است اگر این طور یک نیروی مخالف مصالح ما نداشته باشیم باز قتل ها در افغانستان صورت نمیگیره که میگیره ادرسش مشخص میشه و با او با صفت منطقوی و بینمللی ما میتونیم که اعتراض خود بکنیم آلی ما سر پاکستان اعتراض با خود بکنیم اونا هم نام ملا عمر و حکمتیار و فلان بیستان روی ما میکشه که همین مردم
است اینا گفتن که شما در تلاش صلح هستین با طالبا شما با کدام طالبا صلح میکنیم
اونا به تاثیر نیستن پشت سر ما با طالبی که هویت افغانی داشته باشه و اونا با پروسه صلح آمادگی نشان بده و بخواهی که به ملت خود خدمتگار باشه و در چوکات اسلام امتیاز بگیره به صلح بکنه در خاندان جهادی در خاندان اسلامی در خاندان افغانی اونا عضویت و حضور متشکل و سیاسی داشته باشه و مو طالب مسئول او طالبی که ادرس نداره یا به صفت اجیر مزدور مورد استفاده دیگره قرار میگیره اونا موضوع مطرح بحث نیست اونایی که متشکل هستن و
شاید پمدی خاطر زموج همدی اوریدون که شک در لود وی که چیر طالبان سر صلح هم وشی بیا به هم دا وژن دوام لري
دا خارج کومه چې دا صلح وشی دا وژن دوام نشي پیدا کولی دا وژن ادرس معلومیږي باقی که به دولت من هیز دولت پر اعتراض کولی شي بین المللی قوانین مقررات وجود لري هغه کې
اوس هم شته
وجود لري اوس خود مخالف مصالح مخالفین تر نامه لاندې هر وش لاندې په دې لاره کې په کار لویږي چشنینه په دې کې راوځي ازبکه په دې کې راوځي عرب راوځي پنجابی راوځي پنجابی چې وری سو پاغه وي چې څوک مخ پنجابی طالب خو پاکستان کې دا کارونه کوي نو افغانستان کې هم کوي اما که صلح وشي به دا کار په دې شکر باندې نشي کولای پاکستان به مسولیت لري چې خپل ملت او خپل مخالفین کنټرول کړي
بله حاجی صاحب خانی شما چقدر قناعت تان صحبت های وقات صاحب فراهم کرده تانست شما هم از مردم نمایندگی میکنید یکی از شوراهای قومی هستین شورای ترکمن ها هستین در ارتباط به این که اگر صلح با طالبا شود قسمی که وقات صاحب میگن خب در افغانستان امن برقرار میشه یا این که گوشنونده ما میگن خب از جایی که معلوم نیست که طالبا چند گروه چند دسته هستن شاید هم امی خشونت های ادامه پیدا کنه شما با چی باور هستین حاجی صاحب خانی
ما در پالی که حرفای وقت صاحب تایید میکنم ما با او طالبای صلح خواهد کردیم که اونا آماده پذیرش صلح باشند، اونا هویت افغانی داشته باشند، درست. و اما به ناامنی فکر نکنم که کلن اکثر قطع شود، چرا در اینجا گروه های مختلف وجود داره مثل که وقات سای فرمودن. بنابراین اگر 50% هم صلح تأمین شود یا 50% طالبان هم به طرف صلح گرایش پیدا کنند یا بیاین به پروسه صلح پیوندند، باز هم در آمدن صلح در افغانستان تأثیر کلی خواهد داشت. در پالی طالبان ما مشکلات دیگری که داریم این است که فساد اداری هم یکی از زمینه هایی است که برای تداوم جنگ مهیا ساخته. کسانی که امروز به یک چوکی بالاتر رسیدن، هر یک از ایشان که از زمین چوکی یک کنار برن، اونا به شکلی از اشکال در صف اپوزیسیون قرار میگیرن. مصلحت بینی های رئیس جمهور از حد بالاتر بود، بنابراین مردم بی باور شد قسمان از نسبت به حاکمیت دولت. یک تعداد از سرگروپ های طالبایی که در اطراف و اکناف به پروسه صلح پیوستن، در مدت اندکی وران دوباره طالبایی که در جنگ بودن را از بین بردن. هیچ کس احساس امن نمی کند این بود. بنابراین آمدن گروپ های خرد ریزه برای پروسه صلح، یعنی نتیجه و قدری که لازم بود برای آوردن صلح نداد. بنا از این مدرک ما میگیم که اول برای اصلاح اداره باید یک قدم جدی برداشته شود، که اداره باید اصلاح، همین فساد اداری از اداره افغانستان شود، مرد به مردم مراجعه شود، به مردم یک پیام مشخصی داده شود که مردم بتانه با دولت همکاری کنه، از مردم باید دفاع شود. امروز هیچ کس احساس امن نمیکنه.
خب الباک صاحب، تاسی په دې برخه کې څوایس د مولوی صاحب د څرګندونو په ارتباط، دوی وایي چې تر څو چې په دولت کې اصلاحات نوي راغلي، فساد نوي ختم شوی، نو د جنگ عوامل له منځه نه ځي.
لومړی خبره د ځینو دوستانو چې خبرې وکړې د دواړو خواونه، اول د دوی احساسات قدر ور دي. سوله هغه څه ده چې زیاته قرباني غواړي، او دا قرباني باید فرد فرد ورکړي، ځکه چې سوله عادي شی نه ده چې په خبرو راسي. یعنی په سوله کې چې موږ کله سوله راوړو، ډېر قرباني به ورکو، ډېر څه به له لاسه ورکو تر څو پورې چې سوله راوړو. یعنې که موږ یو بل جانب په دې باندې اخکوو چې دا یې کړي هغه یې کړي، خو بالاخره جنګ ده چې جنګ کله ختمه سوله به راځي، او په سوله کې چې راځي تېرې خبرې به وروسته اچي او د راتلونکي لپاره به فکر کوي. نو مهمه داره چې سړی باید من سی دیتا. دویم خبر داره چې بعضی ورونه وای چې نظام یا سکوت کوي یا طالبان ته اوس کومه ګټه نه کوي. په دې مطمئن اوسئ چې په افغانستان کې زمونږ په ژوند باندې دغه ډېر سو کالو کې مختلف نظامونه راغلل، او یو هم په تنهایی باندې حکومت ونه شوی کولی. د طالبانو نظام هم دلته په تنهایی حکومت ونه شوی کولی، د مجاهدینو نظام او دغه مخکې د کمونستانو نظام. د دې څخه د ځینې خلک یا نوي ځوانان چې هغه په بهاتو کې دي مطمئن وسی چې که امریکا هم نوی دلته داسې قوتونه شته، داسې طبیعي حالات سره چې په آسانه به ونه شي کولی چې یو اړخ د یوې ایډیولوژي خلک د یوې مفکورې خلک په حاکمیت وکړي. کله چې روسان ووتل، ټولو خلکو فکر کوه چې د ډاکټر نجیب الله حکومت به په یو ورځ کې سکوت کوي، سره له دې چې ټول دنیا د مجاهدینو په څنګ کې ولاړه وه. بیا هم هغه نظام تر دریو کالو پورې مقاومت کوه، او بالاخره هم دیو سول د بننسوان د پروسی په پرامنس کېدل سره لمنځ لاړ، خو داخلي جنگونه منځ پرې خودل، همداسې د مجاهدینو، همداسې طالبانو. ان دغه فکر باید ځان څخه لری کو، او په دې فکر اوسو چې خارجان منغواړو چې باسو، او طالبان په دې باندې قانی وي چې امریکایان یا نړیوال ووزی خلاره دار چې دغه لپاره شرایط وړاندې کړي چې د سول د مذاکراتو د حل لپاره یو شرایط داد چې څنګه په څو کالونه کې دغه خارجان چې راغلي دي دا د یوې ورځې په وټلو باندې نش وټل، یعنی دا د یوې ورځې کار نه ده، همدا د انتقال پروسه شروع شوې ده، په دې کې باید کار وسی. راز اساسي خبره ده چې جناب وکیل صاحب ته اشاره وکړه، ما مخکې ویل چې د افغاني اړخ دواړه اړخونه چې طالبان او د افغانستان حکومت ده باید په ځان کې تغییرات راولي، او دریز ثابت وازی کی متاسفانه چې په افغانستان دولت په داخل کې د زیات ستونزو مشکلات سره مخامخ ده، چې اول د دې مختلفو قواو ترمنځ ټکر د سبب شوی چې یو ډول بی اعتمادي د خلکو په حکومت باندې پیدا شوی ده او همدغه ټکر په امنیتي ارګانونو باندې مستقیما په اقتصادي وضعیت باندې مستقیما او په سیاسي حالات باندې مستقیما تاثیر کوي. دویم اساسي خبره ډیره واقعي خبره همدغه ده چې هیڅ څوک ځان مسؤول نه ګڼي، یعنی دا یو داسې نظام ده چې یو 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 ایدولوژي باندې معتقد نه ده بلکې په ولسواکۍ ولاړ نظام ده، یو خاص ګوند پورې اړه نه لري او دلته د مختلفو کړو خلک مختلفو افکارو ته وفادار دي او خپل اړخونو سره خپل رابطې لري. لومړی په کاردار چې د یو قوي ټیم پر رامنځته کېدلو سره چې هغه باندې ولس معتقد سي، کله چې ولس معتقد سي د سولې د خبرو لپاره یو لویه حمایه هغه چې ولسي حمایه دغه منځ راځي. نن که طالبان په دې باندې غاوروي چې دوی په مختلفو سیمو کې ګرځي او هیڅ قومي مشر هیڅ قومونه د دوی په مقابل کې مقاومت نه کوي، هغوی بې اعتنا دي، هغوی وایي چې پرېږده د امریکایانو د افغانستان د حکومت او د دې جنګ د ځان نه کې داخلوي. خو کله که ولس په دې باندې معتقد سي چې خپل نظام څخه دفاع یو فرض وګڼي او نظام هم ورته د دې زمینه مساعده کې او باورمند کې، زه متيقن یم چې په هر ولسوالۍ کې چې اته لس پنځه لس شل طالبان دي بیا نشي کولی چې ولس مقابله
وکړي.
هغه دا چې ما مخکې ویلو چې حکومت په ځان کې باید اساسي تغیرات راولي او هر فرد افغان ځان په دې حکومت کې ویني. کله چې ځان په دې حکومت کې ویني طبي خبره ده چې د دې حکومت نه دفاع کوي. دا اوس دلته ډېرې ستونزې په دې داخل د نظام کې روانې دي، مختلف خلک په مختلفو نومونو باندې ټکول کیږي، نیول کیږي، پښتنه نشته، د یو منظم پروګرام لاندې کار نه کیږي، په ادارو کې فساد اوج ته رسېدلی او دا د دې سبب شوی ده چې هر څوک د خپل ځان په ګټه باندې اخته دي نو هغه راوړي.
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي، ځکه چې دا پروګرام پرون مازیګر په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبرې شي. مخکې اوریدونکو چې ویل وای د افغانستان حکومت صلاحیت نه لري او د امریکا سفیر چې وروستي ورځې کې څرګندونه کړې چې طالبان به د بند په کانفرنس کې هم نه وي، د په نظر چې امریکا هر څه وخت د امریکا په لاس کې رنه او د افغانستان له حکومت سره سوله نشي کېدی، تاسو چې د سولې د عالي شورا غړي یاست تر څه حده پورې تاسو هم دا صلاحیت وینئ چې د افغانانو په لاس کې دی؟
شرایط د افغانستان د سیدي جدل ته امریکا ناټو نظامی حضور لري، تخنیکی مرستې کوي، انکشافی فعالیتونه کوي او ورسره هغوی هم د جنگ کار شوي دي، یعنی متضرر شوي دي، افراد مري، وسایل تخریبیږي، څه مناسب تاثیر به لري. اما واقعیت مسلې داره که دا نن د بند د دویم بند د مذاکراتو د پیل نه مخکې زمونږ طالبان ورونه یا مخالف مصالح مخالفین ورونه له موږ سره مذاکرات او تفاهم ته ماده شي او هغوی دا تقاضا وکړي چې د افغانستان افغاني هیئت د برخې په حیث بند کې اشتراک وکړي. زه فکر کوم چې رئیس دولت به د ټول نه ړومبی سړی وي چې دا خلک به د ځان سره اخلي او هیڅوک به د اعتراض نه شي کولی چې افغانانو کې د دا وي او دا د نه وي. زمونږ مذاکرات به دوی ته دغه بند کې د حضور لاره خلاصه کیندې کې زه داسې فکر کوم که موږ مذاکراتو کو خبرو خپلو کې وکړو نږدې شو همدغه افغاني هیئت چې رئیس جمهور په مشرۍ ځي دا به دې ته ووي چې یاره د کوم هیئت چې ما سره ځي دی کې د مخالفو مصالحو مخالفین د جملې نه طالبانو جملې نه حکمتیار فلانی فلانی د رئیس چې لاړ شو خبرې وکړو. یعنی صلحه د ډېرو مسلو بنیاد دی او دا صلاحیت د افغانستان د ټولنې سره دی، د افغانستان د ټولنې تمثیل د افغانستان دولت کوي، د افغانستان دولت لکه څنګه چې مخکې ویلی شو باید اصلاحاتو لاره خپله کړي او د سولې کې د برجستګۍ لاره خپله کړي او دا چانس چې مخالفین د بن کې اشتراک وکړي دا د مذاکراتو د پیل سره دا چانس حاصلیږي او دا چانس څوک ردولی نشي. موږ د افغانانو د طالبانو د امریکې ترمنځ صلح نه کوو، موږ خپلو کې د طالبانو او د افغانانو ترمنځ صلح کوو چې د امریکایانو د وتلو لاره لنډه شي او هغوی د پاتې کېدلو هغه شرایط هغه عذر دا پای ته ورسیږي. دوی هم دا غواړي، موږ هم دا غواړو او دا غوښتنه هم شریکه ده، خو دا غوښتنه تړلې دی پورې ده چې دوی د موږ سره مذاکراتو ته او تفاهم ته آماده شي. مذاکرات به دغه حالت منځته راوړي چې دا کوم شرایط دوی ږدي چې خارجیان دې نه وي، د مذاکراتو په صورت کې بیا دوی نه وي، خارجیان دې نه وي، د جنګ موږ بند کړو بیا به هغه نه وي. یعنی په دغه خپل پلان
البته دا مثلا ده چې ځینې خلک بیا دا وایي چې طالبان په خپله د صلاحیت نه لري چې د افغانستان له حکومت سره چې خبرې نه کوي. ځینې وایي وایي دوی په خپله دا صلاحیت نه لري، دوی په خپله په نورو پورې تړلي دي، هغه نور یې نه پرېږدي چې خبرې وکړي. په د دې نظر په ارتباط څه وایست؟
نو من خو غک کوو د طالبانو په دغه صلاحیت په سلوولو باندې خبره زغپل نه کول غواړم، خو مونږ دغه غک جاری ساتو چې مونږ طالبان رونه مخالفان رونه دي دغه مسولیت احساس کی چې هغه د سولې خبرو ته غاړه کړي. دغه مسولیت د دینی مسولیت د ملي مسولیت
تاسو شاید د دې لپاره چې منځګړی ووسی او د سولې په شورا کې اس نه غواړي چې په دې برخه کې څرګندونه کوي. خپل وخت صاحب تاسو په دې برخه کې څه وایست؟
پاکستان چې په طالبانو باندې یو ډول نفوذ لري، هغه په دې معنی چې دی هلته ژوند کوي، دی هلته اوسي، دی د وجه یک مالیږي، هلته په آزاده توګه ژوند کوي. نو پاکستان په دغه لوبه کې په اسانه نه غواړي چې هغه اصلي مقاصد د لاسه ورکړي، او یو وسیله یې د دغې سیمې کې د بیرته احیا لپاره د پاکستان د پخواني جایګاه لپاره چې اوس یې په نورو دنیا کې نه لري کوشش کوي چې د طالبانو څخه نوره هم قوي استفاده وکړي. او که ځینې مشران د طالبانو هم سولې ته راسي، دوی کولی شي نور کسان ایجاد کړي، نور کسان رامنځته کړي چې د جهاد په کلونو کې جناب وقاص صاحب دلته ناسته چې زموږ جهادي رهبر ده، همداسې وشول. په ځینو وختونو کې جهادي قمندانانو ته ایس آی دومره رشد ورکړو چې هغوی خپل رهبرانو ته اطاعت نه کو او مستقیمه توګه خپل اجرات کول. نن د طالبانو په نظام کې هم دغه حالات روان ده چې د طالبانو ډېر هغه سیاسیون چې واقعا د دې وړتیا لري چې د سولې خبرو کې فعاله ونډه واخلي او په دغه حالات ځوریږي، ډیر بې صلاحیته شوي دي یا د دې وس نه لري چې وتوانېږي یو کلیدي رول ولوبوي. ډیر نوي کسانو ته، ډیر ځوانو کسانو ته رشد ورکړی دا او یوغوی په نظامی حالات کې رامنځته کړي. یعنی پاکستان کولی شي چې په لوبه کې خپل تاثیرات ولري، مګر زه مطمئن یم که هغه طالب مشران او هغه او د افغانستان دولت په واقعي توګه وکولی شي دغه نفوس کمول شي. او په دې باندې هم باید موږ ډاډه وسو که موږ خپل وغواړو او ژمنتوب مو تر حده واوړي او ژمن وسو سولې ته، نو د پاکستان لاس په اسانه قطع کولی سو.
بله تشکر. خب قانع صاحب شما چه فکر میکنین؟ آیا امکان داره که قسمی که گفته میشه جلو مداخله کشورهای همسایه و بخصوص از پاکستان یادآوری میشه گرفته شود پیش از اینکه صلح برقرار شود در افغانستان، یا بدون از او امکان داره که صلح برقرار شود؟
ما میگم که تا زمانی که پاکستان صادقانه در قبال مسئله افغانستان برخورد نکنه، صلح دائمی و 100% در افغانستان ناممکن است و جلو مداخلات پاکستان هم گرفتن برای در احوال و شرایط کنونی برای دولت افغانستان بسیار دشوار است. ما یگانه راهی که میتونیم زودتر به صلح برسیم مراجعه با مردم است. فاصله ای که بین دولت و مردم است ایجاد شد، مردم احساس مسئولیت کنه، حق به حقدار برسه، قانون حاکمیت قانون در افغانستان پیاده شود و پروژه های زیربنایی و اشتغال زایی بر مردم در افغانستان ایجاد شود که به مردم کار پیدا شود. یکی از عوامل جنگ هم بیکاری است. مردم در نهایت فقر و تنگ دستی و در بیکاری به سر میبرند و اینا به هر سو مراجعه میکنند و باز دوجا از روی مجبوریت استخدام میشن که بر علیه همی کشور ما باید او استفاده شد، از او سوی استفاده شد. بناهن هنوز پیش از وقت است که ما بگوییم که جلو مداخلات پاکستان گرفته شد و اگر امتیاز بیشتری در قبال مسئله صلح افغانستان به پاکستان داده شد، باز هم در آینده ها تضمینی وجود نداره که پاکستان در این تعهد خود صادقانه بمانه.
اینجا از تمام شما مهمان های گرانقدر تشکر میکنیم. قاضی محمد امین وقات، عضو شورای عالی صلح افغانستان، حاجی محمد امین قانع، رئیس شورای ترکمن ها، و دکتر اکرم خپلواک، کارشناس مسائل سیاسی، از جانان موسازه سخنگوی وزارت خارجه افغانستان هم تشکر میکنیم که در نیمه اول برنامه دقایق خود در این برنامه در اختیار ما و شنونده ها گذاشتن و از تمام شنونده های رادیو آزادی که ما را همراهی کردن و تماس گرفتن و در بحث ما اشتراک کردن.